سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه لازادۍ رادیو ناوړي اوس د ازادۍ رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نه یو شو 25 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني څپه دولس شپګ نه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یا پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې لږ تر لږه پاکستانی سرتیری او سختریزي وسله وال وژل شوې دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ته ویلي دي چې تیر شپه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخود څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. دې ته ورته ادعا ویل د مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو عمومي منشي ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدله ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف وو او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین سټلټنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیص څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې وه چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوس ویل چې د روسیې یرغلي برید یې په شاته مولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پوځي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمینې کیف ته رسېدلې او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي دي چې دای کیف ته اتم سفر دی او هغه مهال دا ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژي تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشري همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو یو سلو اتاویا میلیونه ډالر به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اے آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټیکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اے آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه، شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړ سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولای شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې یې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړونده په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو غږ راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري، خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو، نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو، د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو، نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړونده ډیورن کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې جګړې د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په ماښام شپږ بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ، خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شو بلړولی ورزو تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوي. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخت د لامل پاړه څنه وایي، خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پکې دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه ورکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، توپ مرمۍ باندې چې عملي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي بریټ کړای دی. یو شمیر ځایي خبري اعلان له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د روسیو نخټو لامل غني کورنۍ اړې شوی چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د روسیو نخټو پاړه څنګه دی ویلي؟ ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واورېدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسلوال طالبان ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک راسره په سټډیو کې دی. له دوی په واورو چې خټک صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی، تاسو کړه ته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده، او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړې ده، او په غي کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وژل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کومه ماوي، دا نن شوې ده، یعنی یو بجه سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده، او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوز په یو چوکې باندې وسلوالو برید کړی دی، او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي، او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوز دا پکې ژوبل شوی دي.
خټک صاحب، که په دې مرته وایي د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ور کړی دي، یو ډول کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي، ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیری خوا په دزو وشتل شوی دی. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي، دا د پاکستان د فوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی دا، او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړي د افغانستان د پولې نه، او دی په معنی ډزې کړې دي، او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشلې دي.
په ټوله کې پاکستاني چارواکي د دغه روسي او نخته پاړه دا روسي نه خدل دی وړاندې نه خته شوی وي په سرحد کې په پوله کې څو آی، او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلې کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډیره زیاتې خراب دي، او د اغه وجه دا چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا سوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي، او نه د کابل لخوا سوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اسی خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، او یو بل سره ډیر لوی پوله لري، ډیر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې خینې دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړې چې کسومره حملې کیږي، دا ټول په افغانستان کې دي پناه اخستی ده، او د اغه غاړې ناراضي او پاکستان د نن حملې کوي. که تاسو وګورئ د نن تقریبا دوه هفتې وړاندې په کورم کې چې اغه د خوست سره پورې لري، د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي، او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي، او بیا د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ ډزې کیږي. اوس کته سو ګورې په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درې دو یو تور لګیو، دغه سره نورې د اړیکې پاغه باندې د پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود، او تر اوسه پورې د اړیکې زیاته نه دی راغلی که سهم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نه زکه نه درېدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړې کې ډیره زیاتې خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړې کې خراب دي بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وای چې دا دی جوړ کیندې د تورخم لاره تړلې ده او اغه لاره بیا بدل کړل شوې ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابي ګلګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه زیپاغه تجارتی اړیکې هم خراب دي امنیتی اړیکې هم خراب دي سیاسي هم خراب دي او ډیپلوماټیکی هم خراب دي
فخر دلته دولنې پښتني کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مغه ملي سرود هم هدف دی خیا موږ ته ملي سرود وایو دا ورېدونکو د لپاره د وځه
بالکل ملي سرود
او کډوالو باندې د دې هغه څومره د لنډو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کوم چې نه رجستر شوی افغان کډوال لیدا به مونږ اوباسو خدا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه ظاهر ده هر څوک وایي چې اوباسو خودي هس نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پوری پکډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان لخوا چې کني تاسو به خامخ او ځي خدا ده چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد پیښور کې خو بیا هم لګ حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي پسند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر واستي نخته پاره سره جو سیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در څلرو خو تر غیب وړاندې ورشو یوې نړیواله موضوع ده د اروپي کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکران په پلازمینه کیف کې ده نوموړی به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژي د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپای ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیټا سات د روسي په بریدونو کې پنه شوې او ویجاړ شوې د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي مېرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه یو روسي هم د اوکراین د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي تمه ده چې نوموړی به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړي چې اروپایي ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګه زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې له کیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپای کمیسیون مشر کیف تل سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپای ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجاړ تاسات ورغوي نوی کېدونکو انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشت د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداري ورکړ چې اوکراین به سګنې سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هیواد انرژي تاسات د روسي د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسي په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسات او د لیږدولو شبکې په نښه کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کلونو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکه کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلې. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړې ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یاد انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډیر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایا سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریز خپل کړي. د بشري حقونو فعالې قیاسایی ازادی رادیو ته وویل
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکله نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریز خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق زنان تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لانور هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیری کی، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسې زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی او ازادي راډیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونه نسی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپا دو لشپګ نوي هم درنګ تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر وې پانه چپاته ازادي راډیو ډاٹ کام ده هلته ولولې هواوري لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انستاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لوستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اورزګان ته ورسو. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیا کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بیلابیلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل سیمې په دې راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له دې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 53 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
تیو په دغه دغه کې غړ سوی نو د سپینجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې څخه ستونزو سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښی نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډېر دی موږ مریض درځې نه رسې موږ شپخانه ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای نو موږ ډېر سره مایوس یو موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورل شي.
دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شار ته وګوره د خانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شار ته در کندل د ولسوالۍ په نامه مند دغه ولسوالۍ په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شار شرمیر په دغه دکانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ دا غواړو د اسلامي مرحله ته ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي. زموږ شار ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی اوسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وايي پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وايي چې اوس مهال د ګڼي پرمختیایي پروژې حالته فلي کړې دي.
چنار ټول سوالی هم یو له غو سوالی څخه چې په دې برخه کې ډیره توجه ته سوی ده او لا هم به توجه ته کو تر څو د نړیوال مساعد په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مدد له خپل بلجې څخه دې ته د بیرغونی په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلي کړي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول سوالی ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزا هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي ویزا هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیره کړی دي. زوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستري وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي نکړای دی. یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. وروره تخ مخکې ما تاسو خبر کړی وایس دغه د مو وسې د یو خوره خواره در په درسمه د سیل تقریبا لو د سوالي جخه 50 کیلومتر لري زموږ په سیمه کې شبکام کار نه کوي. دا زه تاسو خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري ورور تاسو د موږ غاغ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونه ورسوي سیمه موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیاي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در په دره یو خلک غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو ورور د موږ غاغ ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی میته را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د آزادۍ ملما پروګرام لرو خو ترغیب